گله خبری 8 صبح به وقت کابل شد. در کمتر از 1 ساعت دیگر همکارم احمد شبر میزبان شماست.
احمدی صاحب مننه. د ازادي رادیو د دې سات دا اوریدونکو هرکلی کوم. د خبرونه چې په منځنۍ څپه 12:15 په ټول افغانستان کې خبري شي، د انټرنیټ ته لارې چې هر ځای یا ازادي رادیو .com کې نیولې شي. په دې خبرونه کې مو پاکستان ته د افغانستان د دفاع وزارت له خبرداري خبرو، اونیس پروګرام مو ازادي او اوریدونکو دی چې پکې مستاسو په شخص را رسیدلي تازه پیغامونه راغونډ کړي دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو، نجيبه زمانه وړاندې کوي.
پسر کې د مهمو خبرونو سره ټکی واورید. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان د ولسمشر په کاندید عبدالله بندي پرونی برید وغند. د پاکستان لخوا د افغانستان پر خاوره به موجبه حمله په وړاندې د ولسمشر حامد کرزي د عمل لمخې افغان ځواکونه د احضاراتو په حال کې دي. او د بخښنې نړیوال سازمان وایي د پاکستان د خبری رسنیو تنظیم ادارې پریکړه کړې چې د جیو ټلویزیون د فعالیت جواز د 15 ورځو لپاره بند کړي. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان د ولسمشر په کاندید عبدالله بندي پرونی برید وغند او په افغانستان کې نوی حکومت ته د واک د خوندي انتقال غوښتنه وکړه. پرون په کابل کې د عبدالله پورې وای انتخاباتي کمپاین 2014 وسوې چې لږ شپږتنه پکې ووژل سول. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خبره کړې بیان کې ویل سوي دي چې د امنیت شورا غړي د افغانستان د ډیموکراتیک بهیر ملاتړ کوي او د ولسمشر د انتخاباتو دوهم پړاو چې د اشرف غني احمدزي او عبدالله ترمنځ د غبرګولې په څلورویشت مکیجه لنجدې تاری امنیت شورا پر ملکیانو بریده او د انتخاباتو ګډوډول وغندل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پاکستان لخوا د افغانستان پر خاوره د بې موجبه حمله پر وړاندې د افغانانو صبر ختم سوی او ځواکونه د جمهور رئیس حامد کرزي د امر لمخې د احضاراتو په حال کې دي. د دفاع وزارت وایي جنرال عظیمی ازادي رادیو ته ویل افغان دولت هڅه کوي چې د ستونزه د ډیپلوماټیکي چینلونو له لارې حل کړي، خو پوځ خپل احضارات نیولې دي. جنرال عظیمی زیاته کړه د پوځ د اعلی سرقومندان جمهور رئیس حامد کرزي د امر پر اساس ملي پوځ د احضاراتو په حال کې دی او د پاکستان د حملو په مقابل کې پوځي ځواب هم یو انتخاب دی. په افغانستان کې د برېټانوي ځواکونو د لوجستیک قومندانۍ د وروستي ځل لپاره تبدیل سوه. د برېټانیا دفاع وزارت وایي دا نوی مشرتابه به له افغانستانه د انګلیسي ځواکونو او وسایطو د ایستلو چارې تنظیموي. د برېټانوي ځواکونو د لوجستیک د قومندانۍ نوی مشرتابه به د روان عیسوي کال تر پایه په افغانستان کې شاوخوا 15,000 عسکر وساتي او په تدریجي ډول به د خلکو ځواکونو او پوځي وسایلو شمېر راکم کړي. د برېټانیا دفاع وزارت وایي د لوجستیکي قومندانۍ نوی ټیم په داس حال کې هلمند ولایت ته رسېدلې دي چې د روان عیسوي کال په پای کې په افغانستان کې د برېټانوي ځواکونو جنگي ماموریت پای ته رسیږي. د دې ټیم اصلي دنده وطن ته د پوځیانو بیرته ستنول او د پوځي وسایطو انتقال دی. او اوس هم تو نړیوال خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان امنستي انټرنیشنل وایي د جیو ټلویزیون پر وړاندې د پاکستان د خبری رسنیو د تنظیم ادارې پریکړه کړې چې د 15 ورځو لپاره د دغه شبکې د فعالیت جواز بند کړي. د پاکستان د خبری رسنیو د تنظیم ادارې د پاکستان د پوځ د شکایت له امله د دې هیواد یو مهم ټلویزیون جواز د تعلیق په حال کې کړی دی. دغه ادارې د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د جیو ټلویزیون د فعالیت جواز یې د هغو راپورونو وجې د 15 ورځو لپاره بند کړ چې وایي اپریل میاشت کې دغه ټلویزیون په یو پیژندل سوي ویان باندې په ډزو کې د پاکستان د پوځي استخباراتو یا ISI لاس و. د پاکستان د خبری رسنیو د تنظیم ادارې د غراز جو ټلویزیون یو $1,00,000 جریمه کړی او غواړي چې پیسې باید په 15 ورځو کې ورکړي. جو ټلویزیون د جمعې په ورځ ویل په ISI دعوه کړې چې د خبری شبکه د دولت ضد معرفي او بدنامه کړې ده. عراقي چارواکي وایي لږترلږه 3 څلوېښت تنه د دغه هیواد په شمال کې پرون وژل سول. یوه موټر بم د شباق قوم چې په عراق کې اقلیت دي د تهراوه په سیمه کې په نښه کړ. دا سیمه د بغداد شمال ته نږدې 400 کیلومتره لیرې پرته ده. په دې چاودنه کې لږترلږه 7 تنه وژل سول او 3 څلوېښت ډېر ټپیان سول. په موصل کې بیا پرون وسلوالو د یوې پوځي ډیپو د نیولو لپاره حمله وکړه. دا برید شپږو پوځیانو له وژلو وروسته شاته وتنبول سو. د موصل په یوې بلې سیمه کې بیا 14 وسلوال او 8 پوځیان د یوې جګړې پر مهال وژل سول. د بغداد شمال ته په 1.5 کیلومتره کې د السبل صبر په سیمه کې چې پکښې اوسي د تیارې له خورېدو سره سم د هوان ډزې وسوې چې پکښې لږ تر لږه 8 تنه وژل سول. او رسته خبر دا چې پیترو پروشونکو بننده اوکرين د ولسمشر په توګه لوړ وکړي د دمی په 25مه انتخابات وګټل او ژمنه وکړه چې د اوکرين د ختیز او لویدیز ترمنځ بابلتون لمنځه یوسي. څو ساعته مخکې تر دې چې د لوړ مراسم په کیف کې ونیول سول، د اوکرين حکومتي ځواکونو د دغه هیواد په ختیځ کې د سلوویانسک او دونیسک سیمو ته نږدې د روسي پلاو بیلتون غوښتونکو پر ضد عملیات روان کړي دي. د لوړ مراسم یوه ورځ وروسته تر دې ترسره کیږي چې پروشونکو په فرانسه کې د روسیې له ولسمشر سره یوه غیر رسمي لیدنه کتنه وکړه. پوتین د پروشونکو د دې پلان هرکلی وکړ چې غواړي د اوکرين په ختیځ کې د وینو د بهېدو مخه ونیسي، خو په ورته وخت کې د روسیې ولسمشر ویل چې کیف باید د روسیې پلاوه بیلتون غوښتونکو پر ضد له انتقامي عملیات لاس واخلي. تر خبرو وروسته پروشونکو ویل چې د روسیې له ولسمشر سره ګټورې خبرې کړې دي. تیره اونۍ په پولنډ او فرانسه کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د پروشونکو د ملاتړ اعلان وکړ. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې په بغلان کې سیلونو د سر او مال درانه زیانونه اړولې دي. بیا به واوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي پوځیان د احضاراتو په حل کې دي او نور د پاکستان له لوري د توغندیو دوام ته صبر نشي کولی. په دې خبرونه کې مول پاکستانی پوځانو سره د وزیرستان د یو شمیر قومي مشرانو له غونډې او په دې غونډه کې له پریکړو خبرو. د ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام لرو چې پکې ګڼ پیغامونه د معارف پاړه دي.
د خوست ولایت مرکزی مکاتب هیڅ ماشینا نه اشتراکیږي، دوې میاشتې دوې نیمې میاشتې په تیرې شي.
د بغلان ولایت په گزرګای نور ولسوالی کې مو د سیلونو لامل د لسکونو کسانو د مړینې خبر تر لاسه کړی دی. له بغلان د ازادي راډیو خبريال بشیر احمد غزالی په ټلیفون را سره دی. غزالی صاحب، ستاسو تازه معلومات څه دي چې دغه سیلونه کله پیل شوي دي او څومره زیان یې اړولی؟
دقایق پیش نور محمد گزر ولسوالی گزرګاه نور برادی ازادي گفت که رقم دقیق تلفات بیش از 100 نفر هست. این تلفات بیشتر خانواده های هست که در اینجا کاملا اعضای خانواده خود از دست دادن و این سیلاب نیمه شب گذشته در ولسوالی گذرگاه نور سرازیر شد که باعث آواره شدن هزاران فامیل که مواجه به تهدید سیلاب بودن. اینا هم فرار کردن و فعلا در دامنه های کوه زندگی میکنن و صدها نفر هم زخمی شدن.
تروسه پوری له دغه کسانو سره د بغلان چارواکو د مرستې ژمنه کړې ده او یا ژمنه مرستې ورسېدلې دي.
محمد نصیر کوهزاد رئیس مبارزه با حوادث ولایت بغلان بر رادیو آزادی گفت که مقامات محلی ولسوالی در ساحه حضور دارند و ما هم دقایق یا ساعت بعد حرکت میکنیم به طرف محل حادثه که خیلی دور هم هست و راه ها هم بند است. ما با مواد غذایی و کمیته امداد و نجات هر دو شرکت میکنه آنچه که در توان داره به خدمت این مردم قرار میده. در حال حاضر نیازمندی این مردم کاملا شدیدن به غذا و مسکن ضرورت دارن که کاملا آواره و بی خانمان هستن و در دامنه کوه ها زندگی میکنن.
دو سیلون لکبله، تاسو غزالی صاحب دا معلومات لری چې جن کورونه هم وران سوی دی؟
با گفته نور محمد گذر ولسوال گذرگاه نور بیش از 1000 خانه کاملا منهدم شده و صاحبای خانه که از شدت سیلاب که آگاه شدن بعضی از فرار کردن و خیلی از زیاره سیلاب با خانوادهشان برده. بیش از 1000 خانه تخریب شده و هزاران رأس مواشی هم نابود شده، سربندهای زیادی هم نابود شده و خسارات هم گفته برای مردم وارد شده در ظرف یک ساعتی که سیلاب سرازیر شد.
بشیر احمد غزالی د ازادي راډیو خبريال له بغلان مننه کوي له تاسو څخه چې و موریدل د ازادي راډیو اوریدونکو سه د بغلان په گزرګای نور ولسوالی کې 13 شپه سیلون را مات شوې دي او د دې سیلون له کبله شاوخوا سلطنه ژوند له سور کړی دی او په همدغه ولسوالی کې چارواکي وایي چې نشدې زر کورونه دغه سیل عمله تخریب شوې دي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړئ.
د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان ځواکونه د ولسمشر حامد کرزي له امر سره سم د احضاراتو په حل کې دي. د دفاع وزارت په وینا د پاکستان له لوري د افغانستان دننه د توغندیو د بریدونو دوام او تیری نور افغانانو ته د زغم نه دی. د افغان چارواکو په وینا د پنځشنبه پر ورځ پاکستاني الوتکو د خوست او ننګرهار پر سرحدي سیمو کې د افغانستان پر هوایي قلمرو تیری وکړ او د کونړ په شیګل او دانګام ولسوالیو یې توغندي وویشتل. جانقه علي کوزای راپور لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د پاکستان لخوا د افغانستان پر خاوره د بې موجبه حملو پر وړاندې د افغانانو صبر ختم شوی او ځواکونه یې د جمهور رئیس حامد کرزي د امر له مخې احضاراتو په حال کې دي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی ازادي راډیو ته وویل افغان دولت هڅه کوي چې دا ستونزه د ډیپلوماټیکي چینلونو له لارې حل کړي، خو پوځ خپل احضارات نیولې دي.
در حال حاضر تلاش ها از مجرای دیپلماتیک جریان داره.
دا محل د دیپلماتیکو لارو فعالیتون روان دی. جمهور رئیس د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د اعلی سرقمندان په توګه دفاع وزارت ته امر کړی چې د ملي پوځ قطعات باید د احضاراتو په حال کې وي. موږ د احضاراتو په حال کې یو. مختلف انتخابونه پر میز پراته دي، په دې کې د پاکستان د حملو په مقابل کې پوځي ځواب هم شامل دی. جنرال ظاهر عظیمی د دې پوښتنې په ځواب کې چې افغان دولت تر اوسه د پاکستان د پرله پسې حملو پر وړاندې ولې عمل نه دی کړی او دا ځل به یې ځواب څه وي داسې وویل. کله ناکله اقدامات شوي، د مثال په ډول کله چې د پاکستان پوځي هلیکوپټر د افغانستان خاورې ته داخل شول، د هوایي دفاع ځواکونو ورباندې ډزې وکړې او هلیکوپټرونه وتښتېدل. په نورو مواردو کې هم اقدامات شوي، خو دا ځل که چیرې اقدام کیږي دا به په پوځي لحاظ پراخ او ستر اقدام وي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان ښاغلی ظاهر عظیمی د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې پاکستان د څه لپاره دا ډول عمل کوي، له توغندیو او حملو نه مقصد څه دی داسې وویل. هغوی ادعا کوي هغه وسلوال تعقیبوي چې له افغانستان څخه پاکستان ته ورځي، لکه څنګه چې د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست مرستیال ولسي جرګې ته وویل ځینې پاکستاني وسلوال د شپې په تیاره کې د پاکستان په امنیتي ځواکونو حملې کوي. هغوی غلط تصور کوي. زموږ لپاره دا استدلال د قناعت وړ نه دی، او دا ځکه په هره پلمه چې د افغانستان پر خاوره حمله وشي یو ښکاره او علني تجاوز دی. له بلې خوا د جګړې په کلونو کې په لسګونو زره وسلوال له پاکستان نه افغانستان ته راغلي، دلته انتحاري او بمي حملې کړي، پاکستانیان وو، له اسنادو سره نیول شوي. تاسې مرکې د خبري رسنیو له لارې اورېدلې دي، خو موږ هیڅکله هم د پاکستان پر خاورې انداخ نه دی کړی. د افغانستان دفاع وزیر ستر جنرال بسم الله محمدی د ناتو دفاع وزیرانو په غونډه کې ویل د ډیورند د اغاړې څخه د افغانستان پر خاوره د توغندیو حملې د پاکستان له لوري یو ښکاره تجاوز دی. د ویل جمهور رئیس کرزی هدایت ورکړی چې د پاکستان د دې ډول حملو د دوام په صورت کې باید افغانستان بالمثل عمل وکړي.
بلورته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د مداخله په ارتباط پرون یو اعلامیه خپره کړه. د دې اعلامیې له جزئیاتو مو ملالۍ بشیر په خپل راپور کې خبروي.
د پاکستان د هوایی او راکټي حملو په مقابل کې د افغانستان عکس العمل دا واری ډیر جدي دي. د افغانستان د دولت لخوا په خبره سوی اعلامیه کې ویل شوی دي چې افغانستان دا ډول حمله په سختو ټکو غندي او په راتلونکي کې له داسې بریدونو اندېښمن دي. د بهرنیو چارو د وزارت د دې اعلامیه له مخې پاکستانی پوځ دغه بریدونه د کونړ ولایت په شیګل او دانګام ولسوالیو او د ننګرهار ولایت په لالپور ولسوالۍ کې ترسره کړي دي. د افغانستان حکومت زیاته کړې ده د پنځشنبه په ورځ د سهار پر 9:30 بجې د پاکستان د پوځ دوی جټ تیارو د افغانستان پر هوایي حریم د خوست ولایت په علي شیر ولسوالۍ را دننه شوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبرداري ورکړې دي چې دغه شان حمله د افغانانو لخوا عکس العمل راپاروي، ځکه چې نږدې ده چې د خلکو د صبر کاسې ډکې سي. دا لومړی ځل نه دی چې افغانستان د پاکستان د راکټي حملو په حق له اعتراض کوي. د ناټو د غړیو هیوادونو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې د افغانستان د دفاع وزیر د پاکستان لخوا د ډیورند د کرښې دی خوا حمله د افغانستان پر خاوره د پاکستان ښکاره تیری وباله. بسم الله محمدی وویل چې جمهور رئیس کرزی دنده ورکړې ده چې که د پاکستان لخوا دغه تیری ادامه ولري افغانستان په متقابل اقدام لاس پوری کړي.
ما بدون شک دې تجاوز آشکار میدانیم. وختي کې
موږ د دوی دغه کار ښکارا تیرې بولو، کله چې دوی زموږ پر خاوره مرمۍ اوروي دا پخپله تیرې دی. جمهور رئیس ما ته ویلي دي چې موږ خپل چمتووالی ولرو، که د دوی لخوا دغه کارونه دوام ولري موږ هم باید همغسی متقابل اقدام وکړو.
ما اقدام متقابل بالمثل داشته باشیم.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان لخوا په نوې بریدونو کې یو کس مړ او ډیر زخمي شوی دي. خلکو ته نور تاوانونه هم رسیدلي دي چې د بهرنیو چارو وزارت وایي په ځایي خلکو کې غوسه راپارولې ده. د افغانستان دولت وایي چې دا حمله د نړیوالو قوانینو پر خلاف دي او د دوو هیوادونو خپلمنځي اړیکې زیانمنوي. پاکستان تر اوسه د دې حمله په حق لڅنې ویلي، خو دې خبرې ته اشاره کړې ده چې په خپل خاوره کې د نننې د وسلوالو ډلو پر خلاف عملیات کړي دي. د افغانستان د حکومت په وینا د پاکستان داسې خبرې د افغانستان دولت او خلکو ته هیڅ د باور وړ نه دي.
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
ټاکل شوی دی چې په مزار شریف کې نن د شمال او شمال ختیځ د نهو ولایتونو والیان او امنیت قمندانان غونډه وکړي. مجیب الرحمن حبیب زای له مزار شریف په ټلیفون را سره دی. حبیب زای، په دې غونډه کې په کومو موضوعاتو خبرې کیږي؟
پسر کے سلامون شیبا ستا ستا او دازوی را رکول او دیگون کتا سار من اسمت خط سنگ چی ادون و توکا ده شمال و شمال خطیز نو ولایتونو ده امنی قماندانان والیان ده والیان امرستیلان هم درنگا ده کورنوی چارو او ده دفاع وزارتونو لور دوتبان نیتی چارواکی پا بل خولاد که دو جوستانم شاین قروردو که غنده لدی. البته ده غنده اساسی موضوعات دادی چه پا بل خو زین نور شمالی ولایتونو که ده اسرنی عملیات تیرل او بررسی د چسرنګ تر سره شوی دي. سمه تلافات امنیتی ځواکونه تا وخت کې سمه مخالفونه ته پکې اوختي امنیتی تدابیر د ټاکنو په اړه څنګه دي، ځکه نصاس په خواته ورکی چې د ټاکنو په وړاندې په ځینو شمالي ولایتونو کې لکه فاریاب، کندوز او بلخ کې همداسې جوچان ولایتونو منګاوني امنیتی منګاوني ټاکنو په مقابل کې ډېری دي. یعنی په ټوله کې خبرې وکړو، اساسي غونډه هم امنیتی غونډه ده، البته د ټاکنو په اړه ده چې څنګه وکولای شي چې تا کوم امنیتی تدابیر په کوم ولسوالۍ کې ترسره شي ټاکنو په ورځ، او څومره کسان امنیتی ځواکونو ته په کوم ولایتونو او کوم ولسوالۍ کې اړتیا ده، ځکه چې په ډېری شمالي ولایتونو کې د رای مراکز بلخ بېګ وایو خوا درې سوه نولس مرکزونه وو چې پکې په تېرو ټاکنو کې یوازې څلور مرکزه د په لوړه کچه له امنیتي تحدیاتو سره لوړ وو. خو دا ځل د ټاکنو خپلواک کمیشن ماسودین وایي چې دا امنیتي تحدیات 500 سلنه نور هم لوړ شوي. یعنې د همدغو تحدیاتو د کچې د ټیټوالي لپاره چې په کومو سیمو کې باید کوم مراکز امنیتي تحدیات سمخته ته دوی نور اضافي ځواکونه واستوي، او په ټوله کې په همدې خبرې کې چې څرنګه برنامې طرحه شي او په کوم ولسوالۍ کې چې کوم عملیات ترسره شوي دغو نتایج ته وګوري چې بیا هم ضرورت ورته شته که نه شته چې حتی بیا ځل لپاره عملیات ترسره کړي، او لا هم پلان نیسي چې په نورو کوم ولسوالۍ او ولایتونو کې تصریحي عملیات د مخالفینو په مقابل کې چې ګواښونه د ټاکنو په مقابل کې ډېرې کړي ترسره شي.
مجیب الرحمن حبیب زای، مننه. و موردل چې په مزار شریف کې د شمال او شمال ختیځ د نهو ولایتونو والیان، امنیت قمندانان او امنیتی مسولان سره راغونډ شوي دي او د امنیت په ارتباط غونډه کوي. په دې غونډه کې چې نن به ترسره شي د انتخاباتو د امنیت تامینېدو په ارتباط پریکړې پکې کیږي. فرات مخه کوله هغه ځای د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت په ټلیفون را سره دی. فطرت صاحب، په فرا کې انتخاباتي هلې ځلې څرنګه روانې دي؟
د سلام وړاندې کولو سره سیبر صاحب، په فرا ولایت کې هم د افغانستان نورو ولایتونو په څیر ځینې کمپاینونه د دوهم پړاو ټاکنو لپاره شته، خو ډېر محدود دي. یوازې په تېرو اونۍ کې یو لوی غونډه په فرا کې جوړه شوې ده چې هغه ولسمشر ته نوماندا ډاکټر عبدالله راغلی و. نور داسې غټې غونډې نه شته، او بس په ښار کې بیا هم معصوره دي، ځکه چې په ولسوالۍ کې نامي دي او هلته بیا هم کمپاینونه نه شته. یوازې په ښار کې کله ناکله غونډې کېږي او خلک پکې ګډون کوي.
په فرا کې امنیت په کومو سیمو کې انتخابات تهدیدوي؟
د فرا ولایت په ځینو ولسوالیو کې لکه خاکسفید، برابولوک، پشترود او بکوا کې بیا هم ویل کېږي چې انتخابات به په سمه توګه ترسره نه شي، ځکه په دغه سیمو کې چې ما یادې کړې په دغو سیمو کې تېر ځل هغه مرکزونه چې پرانیستي او د هغو د جملې څخه به دیارلس نور مرکزونه هم په فرا ولایت کې ووتل چې نور څه خبرې کړي. دغه فیصله په فرا ولایت کې نظامي شورا او همداشان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا شوې. دوی وایي چې تېر ځل یې دغه سیمو ته په ډېر زحمت او د ډېر امنیتي ګواښونو سره سره د انتخابات صندوقونه رسولي او خالته چا رایه نه وه ورکړې. نو دوی اوس بیا تصمیم نیولی چې مرکزونه ډېر لږ کړي. مثلا تېر وار په خاکسفید ولسوالۍ کې یولس مرکزه وه، ولې دا ځل به یوازې پنځه مرکز خلاص شي. هلته شپږ مرکز تړل کېږي.
لکه
څنګه چې د افغانستان په شمال کې نن غونډه د اولیان سره راغونډ شوي دي امنیت قمندانان او په بلخ ولایت کې مخکې مو واورېدل په مزار شریف کې څنګه د لویدیځ حوزې چارواکي د دغه سی وی غونډې پر جوړېدو فکر نه کوي څو د انتخاباتو امنیت تامین کړي
فراه ولایت حکومت پلاوی نه دی راغلی ولی موږ چې امنیتي چارواکو سره خبرې کړې څو ورځې مخکې دوی په هرات ولایت کې د ځین په کچه غونډه درلوده چې په هغې کې د کورنۍ چارو وزارت استازو همداشان د دفاع وزارت استازو ګډون کړی و دوی په دغه غونډه کې د عدالت مرکز چې ما وویل په دغه هم خبرې شوي او همداشان ځینې ګواښونه وو چې په فراه ولایت کې دوی ویل چې باید هلته عملیات ترسره شي مخکې هم په ځینو ولسوالیو کې لکه په شیرو د خاکسي کې عملیات ترسره شوي دي خو بیا هم هېڅ خاصې پایلې نه دي لرلې دوی وایي اوس هم موږ کوشش کوو چې په دغه سیمه کې ځواکونه ډېر خو هغه شورا فیصله کړې تر څو وکولی شي خلک په ټاکنو کې ګډون وکړي او زمینه مساعد
زما فطره صاحب زما مطلب دا بلې
خاص نظامي عملیات
بلې فطره صاحب زما مطلب دا اوسې د والیانو او قمندانانو په سطح باندې په کومه غونډه باندې دوی فکر نه کوي چارواکو سي د څو ولایتونو والیان او قمندانان سره راغونډ شي لکه څنګه چې په مزار شریف کې راغونډ شي
یا تر اوسه دا څه کار نه دی شوی او په چارواکو وایي چې د اسلام دی چې د ځین په کچه دا چې جنسو لري تر اوسه دا کار نه دی شوی په فراو د کمنه
او د جمهور ریاست انتخاباتو ته یو ونی پاته ده احمد شاه فطرت مننه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري
نړیوالو چاپی خبرونه د افغانستان په اړه څخه خبره کړې دي سالی محمد سالی کتنه ورته کوي
زیاتو لویدیزو ورسپانو او خبرونو د هغې معاملې په اړه لیکنې خبرې کړې چې یو امریکایي سرتیری یې په مرسته د طالبانو له منګولو خلاص سو او په بدل کې 15 طالبانیان له ګوانتانامو قطر ته انتقال سول وال ستریت ژورنال ورسپانې لیکي طالبانو د خپل دې غوښتنې د پوره کېدو لپاره روژه نیولې وه او لومړیتوب ورته له ګوانتانامو زندان نه د بندیانو خلاصول وه ورسپانې دې ټیکې ته هم اشاره کړې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما له طالبانو سره معاملې ته لار پرانستله او په خپل صلاحیت کانګرس ته له خبر ورکولو پرته د 15 طالب قمندانانو د خوشی کولو امر وکړ خو چارواکو ویلي سپینې ماڼۍ اندېښنه درلوده چې د امریکا د کانګرس غړو ته هر ډول اطلاع ورکول به د دې معاملې افشا کولو ته زمینه برابره کړي د وال ستریت ژورنال د لیکنې له مخې آن د ځینو چارواکو په باور د اندېښنه هم و چې د دې موضوع د افشا کېدو په صورت کې شی امریکایي پوځي باو برګدل چې له 2009 میلادي کال راهیسې د طالبانو په ولکه کې وو ووژل سي بل امریکایي خبرونه فارن پالیسی بیا لیکي د زیاتو افغانانو حق ورس په یاد چې باو برګدل یې لسیمې او تښتول سو خبرونه لیکي د هغه کلی اوسیدونکو چې برګدل ورڅخه وتښتول سو ویلي دغه سیمه ډیره خطرناک ده فارن پالیسی خبرونه د دې کلی دی و اوسیدونکو جمال خبري راخستي چې په پکتیکا کې د امریکایي پوځیانو د پوځي اړه په 200 متری کې ژوند کوي دوی ویلي دوی بخي حیران وچی دغه امریکایي پوځي څنګه یو خطرناک کلی ته د ماموریت لپاره لیږل شوی وو د دې افغان په خبره دوی فکر کوي چې برګدال به د امریکایانو لخوا د کلی ته لیږل شوی وو د همدغه کلی یو بل اوسیدونکو ویلي دوی هڅه کوله د دې امریکایي پوځي د تګ مخه ونیسي خو برګدال پروا ونه کړه او یوې غرنی سیمې ته روان شو ویل سی چې کلیوالو غوښتل برګدال ته ډوډۍ او اوبه ورکړي خو د انکار وکړ د ټایم په نامه امریکایي اونیز هم پر همدې مسله یو لیکنه خبره کړې او په یو برخه کې ولولو د یو امریکایي سرتیری د برخلیک په اړه اندېښنو د امریکا ولسمشر باراک اوباما اړ کړ چې د تبادلې مسله له کانګرس څخه پټه وساتي ټایم اونیز لیکي سپینې ماڼۍ یو دلیل درلو چې دغه موضوع یې پټه وساتله کنه د امریکایانو په باور باو برګدل وژل کېده ټایم لیکي جمهوریت غوښتونکو زیات انتقادونه هم وکړل چې د امریکا ادارې ولې دوی له جریانه خبر کړی نه دي او د یوې معاملې پر اساس یې څو طالبانیان له ګوانتانامو زندانه خوشې کړل ټایم اونیز دا هم لیکلي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په بروکسل کې ویل دغه معامله کوم سیاسي فوټبال نه وو. ټایم د طالبانو د یو قومندان خبرې هم راخستی چې د برګدل په تبادله کې رول درلود. د ویلي وروستۍ معامله طالبان لا پیاوړي کوي چې د امریکایانو اختطاف ته لا ملا وتړي.
په افغانستان کې پښګو ریګ یا مالګ رسمي هنر ډیر تر کم تر سترګو کیږي. بشیر سلطانی هغه افغان دی چې په مالګ رسمي کوي. دی وایي دا شوق له کوچنوالي درلود او اوس یې د کارتا دوام ورکړی دی. له ده سره د ازادي راډیو خبریالې ملالۍ بشیر مرکه کړې ده.
د کندهار په هوایي اډه کې د لارې پر سر څوک کولای سي د توتو جوس یا سمودي، ویډیوګانې، پیتزا او داسې نور شیان واخلي. ځینې وخت خلک په لنډو پتلونونو کې لیدل کیږي چې پر ریګ باندې والیبال کوي. دلته کورنۍ بمونه او د طالبانو حملې داسې معلومیږي لکه څوک چې له دغه پوځي اډو څخه ډېرې لیرې په یو بل ځای کې وي. د فرانس پریس خبری اجانس وایي د پوځیانو په ژوند کې دغه ضد او نقص حالت یو امریکایي پوځي چیشان کلیبورن نومیږي.
بخښنه غواړو د امریکایي پوځیانو د ژوند په اړه به د ازادي راډیو پر اټلون کې خبرونه کې تفصیل واوري او هغه مرکه چې مولا تاسو سره مخکې ژمنه وکړه چې له بشیر سلطانی سره ملالۍ بشیر مرکه کړې ده، دا مرکه وسره اورو.
شما چه وخت رسامي په وسیله نمک را آغاز کردید؟
ما رسامي را سابقا میکردم وقت از مکتبم همراه نمک چند سه سال پیش در یوتیوب سعی میکردم ویدیو را فکر کردم که مام یکم رسمای خود پردم در یوتیوب و من خوش کردم نمک از خاطر نمک یک چیز بسیار ساده است و زیر دست است همیشه. چند
د بشیر سلطانی سرګندونی مو واورید. البته دا یوازې د سرګندونی وی چې په مالګ باندې رسامي کوي. خو اوس په د شون رنگونه پروګرام ته مخ کړو. په کابل کې د ازادي راډیو خبریاله لینا شریفي لوي سوالګری سره شخېدلې.
د ژوند رنگونه
نوم دې څه ده؟
ها
نوم دې څه ده؟
مقدس.
څو کاله نه یې؟
دیالاس کلن.
کورم چیرته ده؟
سرکسی کی.
دلته ته په دې فروشګه کې څه کوي؟
پیسې غواړم.
خیرات غواړي؟
هو.
چل نور څوک دي در سره څه دلته راغلي؟
خویندې مې دي، کاکا ګان روزان.
ښه ټول روزې؟
هو.
دلته بیا څنګه څوک در سره مرسته کوي کې نه کوي؟
څوک پیسې ورکوي څوک؟
مکتب ته ځي؟
نه.
ولې سوال ټولې کورنۍ دې مور پلار دوی کار څه نه لري؟
کار باندې پیسې.
پلار دې څه کار کوي؟
هوټل کې شاګرد.
پلار دې هوټل کې شاګرد ده، په خو پیسې هم ځون نه کیږي؟
هغه پیسې 300-200 روپۍ ورکوي.
مور دې څه کوي؟
هغه کور کې کار کوي.
دلته سره اوسې ته نیمچه پیغله انجلی تو خو بعد خبر ندرته کی؟
نه.
تو نور خویندې دیدی ورونه دی څنګه؟
دا درې وړې وړې خویندې سلور خویندې مونږه درې ورونه دي. هغه مړ کې دي مان
ښه ورونه دي وړې کې دي؟
هو.
ته کور خرڅ تاسو را بسې؟
هو.
تر مازدیګره به څومره پیسې کوي؟
500 یا 500
تنه ته که در ټول خویندې؟
در ټول خویندې.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوت بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه وانه یا په لاس وانه
وو باندې نور موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وبو باندې بس
ولې فکر چې محکمې له خوا کې
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې واوري چې د شمالي وزیرستان یو شمیر قبایلی مشرانو د پاکستان له پوځي مشرانو سره وکتل او په دې غونډه کې دوی پریکړه وکړه چې د سولې په اړه څه باید وشي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
ټوله شپه او سهار
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو نه
د سهار لوو د ماشام ته روبه جوړې بیا ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولش پښنه په ټوله افغانستان کې خبري شي او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.15 نیولای شي. وړاندې په خبرونه کې ازادي اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو، خو اوس لنډ خبرونه له نجیبې زمان څخه.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان د ولسمشر په کاندید عبدالله عبدالله باندې پرونی برید وغانده او په افغانستان کې نوی حکومت ته د واک د خوندي انتقال غوښتنه وکړه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پاکستان د بې موجودو حملو په وړاندې افغان ځواکونه د جمهور رئیس حامد کرزي په امر سره د احضاراتو په حال کې دي. په افغانستان کې د برېټانوي ځواکونو د لوجستیک قمانداني د وروستي ځل لپاره تبدیل سوه. د دغه قمانداني نوې مشرتابه به د روان عیسوي کال تر پایه په افغانستان کې شاوخوا 15,000 عسکر وساتي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د جیو ټلویزیون په وړاندې د پاکستان د خبری رسنوي د تنظیم ادارې پریکړه کړې چې د 15 ورځو لپاره د دغه شبکې د فعالیت جواز بند کړي. عراقي چارواکي وایي لږ تر لږه 23 د دغه هیواد په شمال کې پرون وژل شول. او پیترو پروشنکو بنن د اوکرين دولسمشر په توګه لوړ وکړي. د دمه په 25مه انتخابات وګټل او ژمنه وکړه چې د اوکرين د ختیځ او لویدیز ترمنځ به بیلتون لمنځه یوسي.
او سدي رډو په منځنۍ صفه دولش پښنوي پټول افغانستان کې اوري. د ډیورنډ کرښې ته چیرمه د شمالي وزیرستان د قبایلي مشرانو وی چرګي پرون د خیبر پښتونخوا ایالت له گورنر او همدار سپدی ایالت کې د پاکستاني پوز له عمومي قومندان سره وکتل او له دوی څخه وغوښتل چې په شمالي وزیرستان کې د پوزي عملیات وځندوي. د شمالي وزیرستان قبایلي مشرانو په ورته وخت کې بیا له حکومت سره ژمنه وکړه چې دوی به هڅه وکړي چې په 1500 ورځو کې دننه له شمالي وزیرستان څخه بهرني وسلوال وباسي او پاکستاني طالبان اوربند ته وهڅوي. په دې اړه نور جزئیات له پېښوره د زبیح الله شفق پراپور کې.
د شمالي وزیرستان د وزیر احمد زوی او داوړ قبيله شاوخوا او یکتیز جرګې د جمعې پرز د خیبر پختونخوا ایالت لوالي سره ولیدل او لنموړي وغختل چې په شمالي وزیرستان کې د پوزي عملیات د 15 ورځو لپاره وزندوي. د شمالي وزیرستان قبایلی مشرانو تر هغه وروسته له حکومت څخه په وزیرستان کې د پوزي عملیاتو د زندول غوښتنه کړې چې په شمالي وزیرستان کې د حافظ ګل بهادر په مشرۍ د پاکستاني وسلوالو طالبانو ډلې له حکومت غوښتي چې په شمالي وزیرستان کې د پوزي عملیاتو د ډډه وکړي. ګینو دوی بل د عملیاتو په اړه شدید خبرګونو خي. د وزیرستان قبایلی جرګې د خیبر تنخاله والی غوختي چې په شمالي وزیرستان کې له پوزي عملیاتو ته ډوکړي او په خبره چې دوی په پراتلونکو 15 ورځو کې په دې سیمه کې مشت بهراني سختاري زوسلوالو شړي او پاکستانی طالبان بل حکومت سره وربند ته چمتو کړي. په پیښور کې د جرګې یو غړي پیر محمد عقیل شال رسنیو سره په خبرو کې ویل د پاکستانی وسلوالو طالبانو سیاسي شورا د دوی پر قبایلی جرګې ډاټ سرګن کړي او دوی هڅه کوي چې په سیمه کې د خبرو اترو لارې سوره رامنځته شي. د وای مون خوشاله یو چې دا جرګه چې په کې د وزیرستان د بیلابیلو قبایلو مشرانو ملکانو او علماو ګډون کړو کامیاب شو او هیله لرو چې ډیر ژر به د طالبانو او حکومت ترمنځ مذاکرات پیل شي او همدارسته ملرو چې د خبرو اترو لارې به په وزیرستان او پاکستان کې سوله رامنځته شي. نو موري همدار زویل دوی حکومت ته ډاډ ورکړی چې دوی به هڅه وکړي چې پاکستانی طالبان پر دې قانې کړي چې په 15 ورځو کې له دې سیمه څخه بهرني وسلوالو باسي. پیر عقیل شاه زیاته کړه د خیبر پښتونخوا والی ورته ډاډ ورکړ چې حکومت به په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیاتو نه کړي. بلخوا د پاکستانی پوځ د امالیکو د دفتر یا آی اس پی آر لخوا په یو خبر شوی بیان کې ویل شوی چې د شمالي وزیرستان د وزیر احمد زو او داوړ قبیلو مشرانو د خیبر پښتونخوا ایالت په مرکزی ښار پېښور کې د دې ایالت د پوځ له عمومي قومندان سره کتلي او د شمالي وزیرستان په امنیتي وضعیت ورسره خبرې کړې دي. دوی وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د پاکستانی پوځ عمومي قومندان خالد ربانی له قبایلي مشرانو غوښتي چې په شمالي وزیرستان کې د سولې پر اوستو کې خپل رول لوبوي تر څو د سیمه له بهرنیو وسلوالو پاک کړی شي. د پاکستان هوایي ځواک په دې وروستیو کې د دې هیواد پر امنیتي ځواکونو تر خونړیو بریدونو وروسته د تیری میاشت په 28مه نیټه د ډیورنډ کرښې ته سیرمه د شمالي وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې د پاکستانی وسلوالو طالبانو پر مرکزونو او پټن ځایونو هدفي هوایي بریدونه وکړل چې په ترڅ کې د پاکستان د پوځي مقاماتو په وینا 15 سختري وسلوال وژل شوي. دا یادونه ورده چې په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو لویری د دې سیمې ګڼ شمېر اوسېدونکو ګاونډي هیواد افغانستان او همدارس د پاکستان نورو قبایلي او خاري سیمو ته مهاجر شوي او دا لړۍ لا دوام لري.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ایران ولسمشر حسن روحانی په دې ورستیو کې د خلکو په ژوند کې د دین په نوم د زور او جبر په اړه داسې څرګندونې کړې دي چې جنجالي بحثونه یې راپورته کړي دي. روحانی د خلکو په ژوند کې د حکومت پر مداخلې انتقاد کړی او ویلي دي چې په جبر او زور خلک جنت ته نشي لیږل کېدای. دغو څرګندونو په وړاندې بیلابیل عکس العملونه ښکاره سوي دي. فیربا ساحر په دې اړه یو تفصیلي راپور لري.
د خلکو په ژوند کې د اسلامي حکومت ته مداخله په تړاو د ایران د ولسمشر ورستي او څرګندونو د ډیرو وګړو په تیر بیا د مذهبي کړیو ترمنځ جنجالي بحثونه راپورته کړي دي. حسن روحاني په دې ورستیو کې د یوې وینا پر مهال ویلي، هغه کسان چې تل د خلکو د دین او آخرت غم خوري په حقیقت کې د ده په وینا بیکاره دي او له وهمونو سره ژوند کوي.
بعضی از مردم بیکارن، واقعا کار ندارن، شغل ندارن، دوچار توهماتن، مداوم قصه دین و آخرت مردم میخورن، نه دین رو میدونن چیه نه آخرت میدونن چیه، هیچ کدام، همش قصه میخورن. بر
هغه ده خبره هم کړی چې خلک د دوری یا شلاق په زور جنت نه استول کیږي. روحانی وای
بذاریم مردم راحت باشن، بذاریم مردم در سلامت روحی باشن، اینقدر در زندگی مردم هر روز مداخله نکنیم ولو به خاطر دلسوزی، بذاریم مردم خودشون راه بهشت انتخاب کنن. به زور نمیشه، با شلاق نمیشه مردم راه بهشت برد.
د ولسمشر روحانی دغه څرګندونې له بیلابیل غبرګونونو سره مخامخ سوې. د ازادي راډیو څنګه راډیو فردا د راپور لمخې په تهران کې یو امام احمد خاتمی خلکو ته د خطبه پر مهال ویلي چې د اسلامي حکومت دنده همدا ده چې خلکو ته د جنت لارې چارې وشي. هغه ویل
اصلا رسالت حکومت دینی همینه که جاده بهشت رو صاف کنه، فضای بهشتی شدن رو صاف کنه، ماموریتشون همینه.
بلخوا په ایران کې د یوې باصلاحیت یا تمرجې غړي آیت الله بیات سنجانی دغه ډول څرګندونو ته په خبرګون کې ویل چې په زور او جبر جنت ته د خلکو استول د منځنیو پیړیو یو مفکوره ده. د ایران په ګاونډي هیواد افغانستان کې هم ویل کېږي چې د خلکو په ژوند کې د مداخلو دغه ډول بیلګې ډېرې دي. د افغانستان د پارلمان یو غړی محمد عارف رحماني هغه کړونو او چلند ته اشاره کوي چې په 1990 میلادي کلونو کې د طالبانو لخوا د افغانستان د خلکو په وړاندې ترسره کېدل. رحماني وایي
در نظام طالبها که واقعا یک نظام قرون وسطایی بود، یک نظام بود که حداقل و قرن 21 و عصر فضا شباهت نداشت. در اون نظام به زور فرستادن آدم ها و دنگیر کردن آدم ها برای اینکه اونا به بهشت برند یک تجویز عمومی بود و مردم افغانستان، نخبگان افغانستان خاطرات بسیار سیاه و خاطرات بسیار بسیار دلخراشی داره و البته همه هم به زبان و به عمل میگن که اون نظام دیگه نباید برگرده به افغانستان.
شغل رحمانی وای اسلام در رحمت او نیکی پیغام رسوی، نه در جبر او فشار.
خود قرآن هیچ نوع اکراه و اجبار را در دینداری قبول نمیکنه. البته متن دین پیامش مهربانی هست، پیامش محبت هست، پیامش برشوراندن عقول هست. لیوسیر لهم دفاعن العقول، پیامبر برای آمد که عقل انسانها را برشورانه، عقل انسانها را برانگیزانه، انسانها را قدرت فکر و انتخاب بده و از برای قدرت فکر و انتخاب اونها در واقع جان پیام اسلام را که توحید هست و عدالت هست به نظر من اونها را قبول بکنه.
شمس رحمان فروتن هم یو دینی عالم دی او لرحمانی سر هم نظر دی.
دین مقدس اسلام دین توازن و اعتدال و میانه روی هست. در اسلام فقط تشویق کردن مردم به طرف خوبی ها هست و در اسلام کسی را به زور داخل اسلام کردن و کسی را به اصطلاح به زور داخل بهشت کردن وجود نداره.
شغل فروتنوی دا سمده چه پا اسلام که نیکو کارونو تا لرشوان او لبد و منکول رغلی، خوب باید هر چه پا زور و جبر و نسی.
که الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیمشان می فرمایه ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه، شما مردم را به طرف دین خدا به حکمت و به واسطه وعظ نیکو و نرم دعوت نماین و در دین اکراه وجود نداره که یک نفر به زور شلاق و به زور پیسه و به زور زدن داخل اسلام بسازی، زیرا اسلام راه حق و راه باطل برای مردم نشان داده است. اختیار دارید که راه بد انتخاب میکنی یا راه خوبه.
محمد عارف رحمانی هم د ایران د ولسمشر روحانی له هغو څرګندونو سره موافق دی چې وایي په یویشتمه پیړۍ کې خلک د درې په زور جنت ته نه لیږل کېږي. هغه وایي که داسې وسي نو ښه نتیجه به ونه لري او د دې سبب به سي چې حتی برعکس خلک د دین له اصولو څخه لرې وتښتي.
بسیاری ها البته متاسفانه در بینمی خشونت ها و بینمی اشتباه هایی که انجام شد و انجام میشه اونا از اصل دین فرار میکنن، از اصل دین دست برمیدارن، دینی که میگه که طالب میاره و دینی که قتل را و قتل به گناهان تجویز میکنه، دینی که پیامش پیام خشونت پیام اجباره، او دین در دیگه ازش فرار میکنن.
در رحمانی پاوینا باید دستی کارونه سی چه خلق لدین سخه یه و طوره وحشتناکه او له تاوتریخوالی دکه تیره تصویر کری او ورسخه و تشتی.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
آزادی او اوریدونکو، د ازادي او اوریدونکو پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوم. د نن ورځې په پروگرام کې د اوریدونکو تعلیمي ستونزې څېړل سوي او بیا د پوهنې وزارت له یو مسؤل سره ورباندې خبرې سوي دي. د ازادي او اوریدونکو پروگرام هر اونۍ دوه ځلې ستاسو د ایمیلونو، لیکونو او ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړیږي. د نن ورځې په پروګرام کې لکه مخکې مې چې یادونه وکړه، د اوریدونکو تعلیمي ستونزې څېړو. اوریدونکي هر اونۍ په لسګونو ټلیفوني پیغامونه ثبتوي او له تعلیمي ستونزو پکې شکایت کوي. د پروګرام په پیل کې د دوی مختلف ټلیفوني پیغامونه اورو چې پر همدې موضوع دي. ورپسې د پوهنې وزارت له یو مسؤل سره د اوریدونکو ستونزې شریکوو.
ما نام سهار د معارف د مشکلاتو د وجې نه چې موږ په خوس ولایت کې د مرکز معلمین مشکل سره لرو، دې په خاطر مې یو پیغام ثبت کړی او البته د ولایت نوم مې نه و کې وخسته. مشکل دا ده چې د خوست د ولایت مرکزي مکاتب یعنې مرکزي ښوونکي هېڅ معاشونه نه اجرا کېږي، کور نه کې، دوې میاشتې دوې نیمې میاشتې په تېرې شي. مرکزي مکاتبو ته هیئت ور ولګي، موږ نه د پوښتنه وکړي معلمینو نه موږ د معاش مشکل ده، بودیجه شته، دولت سره مشکل نشته، لیکن د معارف ریاست چې دی صاحب دغه د معاش نه و لکوي.
زه وردنګ سید اوسېدونکی، موږ د مکتبونه ښه جوړ شي، ښه معلمان راشي. دا مکتبونه چې موږ پړو د بدنو د وړه خپله سبقونه ښه ویي، ځای به د ټولو خلک سبقو ته مخه شي.
کوچانو کلیسی کتابونه ډیر کم دی، هر زده کوونکي ته یوازې درې درې او څلور څلور کتابونه نصیبلی، حتی ولسم ټولګي او لسم ټولګي ته هم همدا شکل کتابونه رسیدلي دي.
تعلیم و تربیه وزارت ته او د کندهار ولایت د تعلیم و تربیه ریاست څخه دا غوښتنه کوم چې دا دولس کاله موږ ولسم نارې وکړي، نارې وکړي، خو چا مې ناره ونه اورېدله. متاسفانه متاسفانه چې په دغه نوم باندې چې مکتبونه طالبان نه پرېږدي او طالبان وایي چې موږ کار نه کولو، زموږ ماشومان په کوڅو کې ګرځي، خو معلمان تنخواه راوړي، سر معلمان لري. تاسې وخت د معارف له ولسوالۍ په تندار کې د معارف له ولسوالۍ څو معلمان تنخواه راوړي، څو لازمان تنخواه راوړي، څو سر معلمان تنخواه راوړي، ډېرې ادارې لري.
ابلاغ برکی دوی فون دی چې د مسلکی استادانو د نه وجود له کبله
په یو خوندري کې اتا او په بل کې هم شپږ ماشومان زده کړه کوي. د بل غړي درنې اکثره کسان لیکل وس نه شي کولای او 50% کسان لیکل وس کولای شي او پاتې 2% کسان صرف د خپل نوم په لیکلو او لوستلو بریالي دي. د معرفت وزارت څخه غواړم چې د روزګار ولایت ته مسلکي استادان ورکړي.
مکتب شروع مکتب تعمیر کی او یا پرسنل الگ راوڑی او یا چوکی راوڑی
کامران تقریباً تقریباً سبق وائی دا مکتب خواہ میں پوسٹر جی رہا تھا خواہ تو پوسٹر طالبان ڈر کے بولا خوندی دلا شمنگ پتی اڑوان دبا نے ماری پر طالبان سر ڈیر خبر ہو کے ترسو دا پوسټ مونټر دی نه کوي چې مکتب ته شاګردان راشي.
یو خان اندر د لوګر ولایت انسټیټیوټ ماتن یو مارسل لوګر ولایت کې انسټیټیوټ ته اته د کابل سره نږدې سرحد لري ماتن لري اندر انسټیټیوټ کوم د لوګر والی نه د لوګر کوم بل لوړ په چارواکه په لاره نه کې د انسټیټیوټ جوړ شوی دی. دته موږ لږ خپل پکتیا راغلی مارسل دی چې په کاپیسا د ننګرهار حتی د بدخشان راغلی ځکه څوک بدلی شي نه ورکی لیلا نه ورکی اوس دا لیلا راغلی د خو خپل رئیس معرف د کیسه مقصد نه نه ورکی هغه چې دا شنه پر د خپل د خپل ځان ته کار کوي.
د لا په یو باندې ما جن ورده د ولادت څخه آزادۍ راځي ته د پیغام کوي زما د هیله د وزارت تسلط عالی څخه دا چې زما ایتم د بل هیڅ کار هم نه بل هیڅ کار نشم کولای او زه به نتیجه نه د کوسته او اصلارم نه د شخصي پانتین زما د وزارت اطلاعات عالی څخه دا غوښتنه ده چې ما سره څه کوم کوک
اطلاع په پنځه ورځې نه څو ورځې ته خبرې ته وې تر ورځې چې ناسو ورځې سره کې هیڅ نه مکتبونه څه مکتب کې هغه هم تر څنګه 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 پوری په داسې ورځ سره کې چې موږ غواړو چې موږ سم مکتبونه زیات او مکتب مو تر اندازې پورې او دغه کې چې وسمه موږ ته ګوره تر جو حالو نه سره نه دی دی کې ریه دی افاسه ګټه مکتب مو ټول تر وران دی.
ننګرهار لغمان کونړ او همدارنګه میدان وردګو کاپیسا بامیان او دې تایس نه لیلې ورکول کېږي او نه بدلې شو.
وعلیکم السلام عارف دا جنن له حتا جوړه سالینه زاد معرفت پر وزارت باندې زه کومه یا په خاص ډول د ایجوکیشنل کوریکولم یا تعلیمي نصاب شو توای پر جوړون کو زه کوم چې د کانکور لازمینه سره په څنګه کې داسې سیمینارونه کار واچوي چې د دولسن فائغان تور په دې پوه شي چې د انتخابي پوهنځي له فراغت وروسته د حکومت اداره کار کوي او زکوون کې وګوري چې په دې کولنه کې وڅ کار ته اړتیا ده او ځکه اوس که د پنځم حر زکوون کې نه د ځای انتخابي پوهنځي د انتخاب د دلیل او کې هیڅ کوم لدان سره دلیل نه لري نو زما فاند اندی ک دا موضوع هم د روان دي چې کنه کوم دا ټولنه یې لګي نه نو هم پرمختګ وکړي.
نورستان ولایت دلته نورستان د محصلینو ډېر مشکل دی. کوم کسان چې دولسم ته خبر یخ شوي دي که د مخالفینو د وجې کانکور ازموینې ته هم لاره نه ده پیدا کړې او سخت ستونزو سره مخ دي. دلته نورستان عالي درمالمینو اوس هم فعال دی خو کسان یې نه جذبوي.
زه سمیع الله حلمي تندر د پکتیا ولایت څمکنیو حلي اسي ته خبرې کوم. د پکتیا ولایت مرکز گردش کې کوم دی په هغه ریاست ته او خود کې دي بګنا دي چې کوم تبديل شوی دي او کوم تبديل کوم کې خون کې دي هغه بګنا دي لارې چې انت تبديل کړی دي.
زه به خطر همت نه غره حای ولد خو جوړون سوال د سرډاګ لري چې د دولسم ټولګي څخه کول کې موږ دا حالات وخت لرو چې باید موږ کتابونه ورسی تقریبا دا یو میاشت ورته څه پوره موږ ته کتاب لري راکل شوی باید موږ کتابونه پر وخت ورسی.
کوم دا پکتیا ولایت د څمکنی ولسوالۍ څخه زه سمیع الله خلیمی تندر خبرې کوم. زما غوښتنه د لوړو چارو وزارت علي پهاني وزارت ته دا دی پر د معرفت او د لوړو چارو وزارت پرسنل څخه او دی محترم رئیسان څخه دا وختونه دا زمونږ د لیسې کوم استادان چې او اکثره د پکتیا استادان څوک چې درملین څخه فارغ شوي دي څوارلسم ټولګي څخه په دیالفا دوانی کال کې موږ د پنځلسم سیم ته امتحان ورکو د پکتیا په مرکز ګردیز کې پوهنتون کې هلته نتایج تر اوسه پورې نه دي وتلي. دا دولت زموږ سره ولې داسې جاپا کوي؟
دا چې د شپې دولس بجې دي خو د ملي احساس له کبله مې زړه وسوځېدو. تاسو ته مې دا پیغام د ستاسو د راډیو تم مخې ته پرېښوده. زمونږ په پوهنتون کې دوه استادان چې اوس هم پخوانۍ وختونو په شان باندې ملي تفرقې ته لمنه وهي، په هر سات کې دوی خپل درسونه خپل سات په هغه موضوعاتو باندې تره کوي کوم چې د ملي تفرقې او د مونږ د ملي وحدت د ختمولو ذریعه ګرځي.
خاص طور دا د یو درته کتابونه دا ماغه ته دی ورغړي شیکسان ته دا مکتب وایي نو چې کتابونه ورکړي دا کتابونه سم ورکړي. نو خاص غنه وایي دا غنه دا د زړه زړه دا کتابونه ورولګیو معلومات نه ماغه وکړي سم مکتب ته وایي.
د نواز د نګرهار ولایت حصاره کې الجی ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې هیله ده چې د منګا د پیغام محترم د پوهنې وزیر صاحب واوري. دلته په اشاره کې راځي ولې سوالې کې د مکاتبو د تعمیراتو کم بود، د استادانو کم بود، او په زمین کې د دوه کال پروسه کال اوسه کال نام نه یو کې د شاګردانو کم بود، بیخي د معرف چوکاټ کمزوری کړی ده. وزیر صاحب چې د تعلیمي کال په لومړۍ ورځ کومې خبرې سره دیارلس فیصده هم په اشاره کې راځي ولې سوالې چې تدبیق نه دي.
پر تعلیمی ستونزو مو د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه واوریدل. د دوی پر ځینو مهمو شکایتونو می د پوهنې وزارت له یو مسؤل سره خبري وکړې. د دغه وزارت له مطبوعاتي مسؤل کبیر حکمل څخه می د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه. ځینو اوریدونکو شکایت کړی چې د خوست د مرکزی ښوونځیو ښوونکو ته معاشونه نه دي ورسېدلي یا هم په ځنډ ورسېږي. ستونزه څه ده؟
زموږ د ماشینو سیستم 80% بانکي سوی د خوست په خاله او په داسې مو کې چالت بانکي اسانتي موجود دي. هلته هر میاشت په خپل وخت ماشینو ورسیږي. په هغه مې سیمو کې چالت امنیتي مشکلات دي او بانکي سیستم نشته. هلته بیا د پخوا په شکل د معتمد پولیس استول کیږي او په هغه سیمو کې چې ډېرې لستونزو سره مخامخ کیله کې د نورستان. هلته بیا په هر درې میاشتو کې یو ځل دوی ماشینو ورلګل کیږي په تیاره کې او یا هم له نورو ذرایعو نه بیا دوی ته ویشل کیږي. زه فکر نه کوم چې په خوست کې دا مشکل ډېر که په چیرې لر پروتول سالوي کې دا مشکل وي. بل شکه موږ بل رئیس سره مطرح کو د اوس لپاره دا مشکل موږ ته بخیل نه ده. تر اوسه پورې تاسو مرکه موږ ته چانه ویلې دي نوې کال په پیل کې دا ستونزې وې ځکه مالی کال بدلی دی. خو اوس به موږ جدي پښتنو کې چې په خوست کې سستون ده په نور افغانستان کې خو مشکل حل ده او په خوست کې هم تر اوسه موږ ته مشکل حل.
بله په خوست کې که شون کې وای چې دوی ته ماشونه نو رسیدیا په ځند ورسیږي. په کندهار کې یو اوریدون کې وای چې په معروف ولسوالۍ کې ماشونه ورکول کیږي شونکو ته، خو د شونځیو درک نسته او شاګردان هم ټول په کورونو کې دي ځکه چې درسونه نسته. نو په دې اړه تاسو څه ځواب وایست دغه اوریدون کې ته؟
په ولسوالۍ کې چې خوندزي باندې زموږ د خوندزي د بندیدو دوه ډول دي. یو ډیر موقت بندیدل دي چې په واسمه کې یا تدبیری پیښې رامنځته کیږي او یا هم د نامنې داسې غیر مترقبه پیښې رامنځته کیږي چې د شلو ورځو یا دوه میاشتو لپاره خوندزي تړل کیږي. بل شکه دغه خوندزي د بیرته پرانستلو لپاره شپه ورځ هڅې روانې وي او استادانو ته چې مشوره نه کوي د هغه تاسو سره پاتې کیږي. نه باید مشوره تور رسیږي او دوی آماده وي هر دقیقه ته چې خوندزي بیرته پرانستل شي. په هغه سیمو کې چې خوندزي لډیرو کلونو راهیسې هم باندې موږ خوونکو ته معاش ورکوو د خدمتي په شکل په نورو خوندزیو کې استفاده ترې نه کوو. هدف نه ټول دا ده چې موږ د معرف کوم قشر د استادانو چې دا دغه له لاسه ورنه کوو تخپل حقوق په هر صورت سره چې وي ورسیږي. امکان دي چې خوندزی پرانستل شي هغه برابر شي په هغه ورځ خوندزي ته دوی آماده وي او ماشونه هم ورته روان وي.
اکمل صاحب دوو اوریدونکو زنګ وهلې دی له روزګان څخه. یو اوریدونکی وایي چې هلته مسلکي ښوونکي نه لري. بل اوریدونکی وایي چې په چارچنو کې مکتب نسته او یا هم درسي مواد کم دي. په دې برخه کې ستاسو ځواب څه دی؟
روزګان، زابل، قندهار او ځینو نورو ولایتونو کې. قندهار خو ډیر ښه سوی ده په دې وروستیو کې، خصوصا بیا روزګان، زابل. دلته موږ نه یوازې دا چې د مسلکي ښوونکو د کمی ستونزې سره مخامخ یو، د بندو ښوونځیو له ستونزو سره په ډېر جدي شکل سره مخامخ یو. ډیری ښوونځي په دغو ولایتونو کې متاسفانه تړلي دي ښه خبر به انشاءالله په راتلونکو څو ورځو کې موږ تاسو واورو چې تر 15 ډېر ښوونځي په زابل کې پرانیستل کېږي دارنګه په روزګان کې. ستونزه صالح صاحب دا ده چې هموغومره چې یوه سیمه نا امن وي په همغې کچه هلته د بېسوادۍ کچه لوړه وي او په همغې کچه هلته د مسلکي کسانو موندل ستونزمن وي. بیا که ته له ښاره هلته ښوونکي ورلېږي اول دا ده چې څوک حاضرېږي نه چې هلته لاړ شي، که حاضر هم چې هلته لاړ شي هلته د ژوند داسې امکانات هغوی ته نه دي برابر چې هلته هغوی صحیح ژوند وکړای شي. په ډېر وخت کې بېرته راځي. نو زموږ هڅې همدغه دي چې ټولو ولسوالیو ته دارالمعلمینونه پراخ کړو. اوس مو هم زابل ارزګان دي ټولو ولایتونو کې دارالمعلمینونه ډېر کړي چې د سیمې فارغ د 12 کنجونې د کالکان خپله سیمه کې دارالمعلمین وایي او د 14 فارغ ترې جوړ شي چې لږ تر لږه موږ یو مسلکي معلم ورته ویلی شو.
یو شمېر کوچیانو شکایت کړی دی چې د دوی ښوونځیو ته کتابونه نه دي ورسېدلي او که ورسېدلي هم دي کم دي. دغسې شکایتونه له نورو سیمو څخه هم راځي. دغه د کتابونو د کموالي ستونزه به کله حلېږي؟
تر هغو چې د افغانستان ملي بودیجه په وسیع شکل سره د کتابونو برخې ته خاصه پاملرنه ونه کړي او یا هم تر هغو چې کتابونه د خصوصي سکتور له لارې په د پیسو په ذریعه زده کوونکو ته ونه ویشل شي، زه فکر کوم دا ستونزه به که څه هم ډېره به پراخه نه وي خو پر ځای به پاتې وي. دلیل یې دا موږ ته په ملي بودیجه کې د کتابونو په برخه کې هېڅ پیسې نه دي راکړل شوي. موږ یا یو دوه ډونران را پیدا کړو یو کال هغوی سره هغوی نه مرستې ترلاسه کړو، بیا چې هغوی لپاره موږ پلان جوړوو چې مثلا په جنوري کې دا مرستې مصرف شي. د دوی خپله دننه د ډونرانو ترمنځ بیوروکراسي او دننه د موږ زموږ استاسو د حکومت د مالی او تدارکاتي بیوروکراسي له لاسه دا پروژه یو کال یو نیم کال وغځېږي. اوس هم زموږ د ابتدایي دورې د کتابونو ستونزه په حد کې ده چې زموږ کتابونه تیار دي چاپ شوي دي خو نیسو لیږلی ولایتونو ته، ترانسپورټ نه ورته لرو. 22 موږ د ترانسپورټ قرارداد یوازې یو اس آی ډی کې پروت وو، اوس د افغانستان په تدارکاتي ملي کمیټې کې پروت ده. څنګه چې دغه سیمه په ټولو ولایتونو د افغانستان په تیر بیا کوچانو ته کتابونه رسو.
او اکمل صاحب د کندوز ولایت له دشتیارچی ولسوالۍ څخه یو اوریدونکي زنګ وهلی دی. ده ویلي دی چې په شهید عبدالواحد ښوونځي کې درسونه نشته ځکه چې څنګ ته یو پوسته ده، وخت نا وخت پر دې پوستې باندې حمله کیږي او شاګردان له ډاره هم ښوونځیو ته نسي تللی.
امنیتي ننګونې او د ښوونځیو سره د امنیتي پوستو ستونزې له پخوا موجودې وې. په تیره بیا هغه مهال چې په افغانستان کې په پراخ شکل سره بهرني ځواکونه میشتو، خوشبختانه د بهرنیو ځواکونو په راغونډېدو سره او د سیمو په پریښودو سره دا ستونزه تر یو حده حل ده. خو لا هم ځینې داسې منطقې لرو چې یا هم ښوونځیو ته نږدې یا هم په ښوونځیو کې امنیتي پوستې موجودې دي، یا هم د جای د نشتون له یا هم د نورو تکنیکي یا رسودي حالتونو له امله چې خپله پوځي کارپوهان ډېر ښه ورباندې پوهېږي پوځي چارواکي. موږ دا موضوع تر وزیرانو شورا پورې شریکه کړې او همیشه مو ویلي دي چې ښوونځی باید د جنگ له ډګره لري وي، باید له نظامي مداخلې لري وي. دا غوښتنه مو اوس هم ده. له مختلفو ولایتونو نه مو دا پروسه شروع کړي. ان شاء الله ډېر ژر به له ټولو ښوونځیو نه یوازې دا چې له ښوونځیو به امنیتي پوستې او مرکزونه لري شي، بلکې د ښوونځیو په شاوخوا کې نږدې هم څه تدابیر به وسنجول شي چې بېخي پوځي فعالیتونه موجود نه وي.
بله، اکمل صاحب په لوګر کې یو انسټیټیوټ دی. د دې انسټیټیوټ زده کوونکي وایي چې دوی ته لیلیانه ورکول کیږي یا شنه ورکول کیږي او اکثره د ولایتونو زده کوونکي چلته دي په زیاتو ستونزو کې راګیر پاتې دي. تاسو په دې اړه معلومات لرئ چې دا ستونزه څه ده؟
موږ ټول هغه زده کوونکو ته چې په شرایطو پوره دي لیلیا ورکوو، هم په کابل کې هم په نورو ولایتونو کې. هغه واټن چې د قانون له لحاظه تغیر شوی چې د 15 کیلومتره نه لري فاصله وي، باید په عادي حالاتو کې یو زده کوونکی یا محصل چې لږه ده راځي ټولو ولایتونو کې لیلیه ورته ورکړي. که چیرې له دغو شرایطو نه مستثنا یا هم باوجود دې شرایطو خلک لیلیه نه اخلي یا لیلیه نه ورکول کیږي، بې له شکه باید پوښتنه وسی او جواب ورته وموندل.
یو اوریدونکي له پکتیا څخه زنګ وهلی دی. ویلي دی چې ځینې ښوونکي د خاصو غرضونو له مخې له یوې سیمې څخه یا له یوه ښوونځي څخه په بلې سیمې کې نورو ښوونځیو ته تبدیل شوي دي. دغه مسله څنګه ده؟
زه خپله درته په لنډو کې یو خاطره وایم. څو ورځې مخکې یو څوک ماته راغلل، راتېل چې له موږ سره ظلم شوی، زموږ یو معلم یې له یو ښوونځي نه بل ته تبدیل کړی او د کې ډېره غټه ستونزه موږ ته جوړه شوې. ما ورته ویل څومره لري، ویل 2 کیلومتره. یعنی یو جنہ چې اوسوک خورې د ضرورت پر اساس دوی فکر کوي چې زمو غرزانه تبدیل شویم. خو ځینو سیمو کې مثلا موږ ضرورت لرو د کیمیا استاد ته، خو پیغه خوندې کې د لاس کسا د ریاضی استادان وی
به
له شکه یی ریټی کې به د ریاضی استاد کمه اولته به د کیمیا استاد را پیدا کې په بل ځای کې اوسو کې چې د پښتو استاد ضرورت یې الته به درې سلور د عربي استادان وی بل شکه د ضرورت تر هغه به د عربي استاد سات نور به د پښتو استادان استخدام یې همداسې نور مزامین په دې حد کې استادان تبدیل را تبدیلیږي له ضرورت د معرف سره سم نور داسې کوم غرضی تبدیلی موږ نه ده کړی او تر ډېره کوشش همدا کوو چې خلک په خپلو ځایونو پاتې شي.
د پوهنې وزارت مطبوعاتي مسؤل کبیر حقمل و چې د اوریدونکو د پوښتنو په ځواب کې را سره خبرې کولې. اوسنی پروګرام دغه و. په بل پروګرام کې مو نور ستونزې څېړو. تر هغه د خدای پامان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.